په فزیکي بنه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنطین په موده کې د فیسونو په راښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنی وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو په راکمولو کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاشتې تر لسمې به د انلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي، خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده انلاین زده کړې تطبیقېږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په 4 ولایتونو کې تدریسېږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسېږي. درېیمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد، یعنې له 4 پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په انلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساينس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلې چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا د یوې بلې رشتې د بل پوهنځي دپاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پوهنځي استادان کینی خپلو کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټوي. دا هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلې او بیا پاره کار شوه و ویډیو شوه و پانتونونو ته لیږل شوه و محصلینو ته په هارد ډیسکونو کې اچول شوه و کمپیوټرونو کې کاپی شوه و متاسفانه چې دا امن ده شو. د معرف وزارت په مورچ چې مونږ کله خبره کوو، د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدان حساب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث ځي.
د ښاغلي شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته په خوار ځخ نه ورکول کېده، ځکه دا هڅونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده. په اړه یې لا چورت نه وهل شوی، حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورلو د تاییدۍ دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدوو، موږ یې نه منو. درحاله کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل لري زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کیږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه یې منل کیږي. اوس چې دغسې یو اضطراري وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډیر سری شکل سره دغه کوم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه د پای په شی بو کیو. تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونه اوریدو تر بولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه خوګو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزا يم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوې دي، علت څه ده او پر وړاندې ځایي ولایتي ادارې څه کړي دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والی لویان ښاغلي عطاوله خوګیاڼي سره غږیږو. خوګیاڼي سره محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموما آزاد بازار کې مګه د اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړ او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو څلورویشت ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې پنځلس ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوي دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، د هغوی هټۍ به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کرونا وایرس دی له دې څخه اوس، تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به همغه هټیوال ته ورکول کیږي او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د ښاریانو اړوند اصنافو، ښاروالۍ مسؤلینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموما ځینو توکو کې د چې موږ واردات لرو هغو کې عموما نرخونه لوړ شوي دي، یا حتی ځینې توکي موندل کېږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوې ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو، که چیرې د قرنطین همدا ماحول دوام کوي موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږو. نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي، ځکه توکي کم وي، یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو، پاملرنه وکړو، هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو. اوس عموما لارې تړل شوي دي، که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوي ده، همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کېږو. همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو، اوس تقریبا د اتلس سوه په شاوخوا کې، یا اتلس نیم سوه په شاوخوا کې خوړه په بازار کې موندل کېږي، پیدا کېږي او خلک یې اخلي. ترکاری عموما یو لوی ستونزه وه. همدا نن سهار نظمو کې نوې نرخنامې جوړې شوې دي، عموما په ښار کې توزیع شوې دي. موږ د رسنیو له لارې هم ورته اعلان کړي دي. عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي.
ډیره زیاته مننه خوګیانی صاحب. که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی، کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډیر زیات بیروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي، نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړیږي، دوکاندارانو باندې تقسیمیږي، خو د نرخنامو مطابق اجرات بیا نه تر سترګو کیږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن 15 ګروپ جوړ کړی دي. دا ګروپونه د ښار په بیلابیلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړیږي هغه باید تطبیق کړي. عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلي نرخونه لوړیږي او په داسې حال کې چې قیدات ډیر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړیږي او ځینو کې ټیټیږي. په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړي چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته. د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډیر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورتل شول. تر اوسه پورې شاوخوا 5500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي، یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې عواید ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند د مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم اوسیږي، په دوی کورنۍ کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوګیانی صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوي دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوي دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه راځو چې سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف اوسیږو. ولې هغه طرزالعمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولای شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې دپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره 1000 مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډ آنلاین سیستم لري. هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کیږي، د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو او بخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کیږي. د دې راټولې شوې مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې ترسره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکیج کې څه شی وو، یعنې دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري، او هغو چې مرستې ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلي چې وایو چې 100% د شفاف ډول یو چاره ترسره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې او دغه مرسته کوونکي ډیری څوک دي؟
کورونا فن صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوی او هم بهر میشتو هیواد بولو هم الت مرسته را لګلی ده. دی صندوق سره تقریبا د ډیرلس 44 میلیون افغانۍ فارزخ باندې چغه خوراکي تو کی او نقدی ډالر افغانۍ وی دا کورونا فن صندوق ته مستقیم ډول تللی دی تقریبا د 43 میلیون یا 44 میلیون په شاوخوا کې. دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فن سره تا خوراکي تو کو د برابرول لړۍ پیل شوې ده چې تقریبا ټول 22 میلیون افغانۍ موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چې اورېدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده ما سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش
تیرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت تبه خلق رات لد سوداګر نور خلق مرسی براټولې دی او متصفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځدلای و خپل اصلي کارونه اکثره تی پاتشي وو. اوس موږ دوه ډول حالات لرو. یو ډول حالات دا چې امغه کومه کمیټه چورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پیژندل شوی مغو ته ټلیفون کوي او هغه ته د زرنج کې توکي به اچوي مالته کورته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا په د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډیر پراخه سیمه ورته لرو والتي په ښه ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول را وغوښتل شوې او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا 900 کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي وریژې لوبیا دال ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه. یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه چای ورکول شو تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډیره زیاته مننه خوږیانی صاحب چې حاضر شوئ وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسې د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسې هم مرسته وکړي قلم چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلي نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ. زموږ ټیمونه به زر هلته رسته کې وکړي.
ډېره زیاته مننه.
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ بسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میں یاد آ چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ بسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میں یاد آ کوئی جانان میں یاد آ سر پہ سوان میں یاد آ سر پہ سوان میں یاد آ زندان میں یاد آوا بسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یاد آوا چاو کی رات ہوئے چھ جانان میں یاد آوا بسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یاد آوا کوئی جانان میں یاد آوا سر پہ سوان میں یاد آوا سر پہ سوان میں یاد آوا یو پل
بل پلو جوړو کې دی پلو را وڑا را وڑا جوړو کې دی پلو را وڑا زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا چا وکی رات وې چې ځانان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا وې ځانان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا پتنگا لاړل شم پوجڑا شول باسی پتنگا لاړل وردانگا ملن جانا خود ځان م یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا چا وکی راتوې چې جانان م